وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. په دې سطح خپرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې د یو قمندان د وژل کېدو، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د قرارداد په سیاست کې د پښتنو میرمنو برخه، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تازه څرګندونې، د افغانستان د بدخشان ولایت په اړه د افغان چارواکو اندېښنې، او داسې یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام روښانه مستقبل هم د دې ګړې برخه دی. خو لومړی مې د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته 2 ورځنی سفر وکړي، او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو 4 کلونو کې تر 2,20,000 زیات کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژلی دی. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ یې د هغه نه ملګري نیولی هم دی. د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وسوه چې واڼه ته نږدې پر سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له یو نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روان وو. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل شوي مهم کمانډان ملا سنگین ورور، او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډانو. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین ولسمشر ژی ژینګ پینګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته 2 ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلام د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې ده. تسنیم اسلام وایي د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپاره کړي.
دا وی اوزه د خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به روانه میاش په شلمه او 28 منټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي، او د دوران امید دی په یو شمیر اهم لوزنامو لاسلی کوشي. د دورې نور تفصيلات ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي، نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبريالانو سره شریک کړي شي.
د یادونې وړ ده چې د چین د ولسمشر ژی ژینګ پینګ سفر د تیر کال په اگست میاشت کې ټاکل شوی و، خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله ځنډول شوی و. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلاتي ټاکنې دي د عدلي تر څارنه لاندې وسی. د غوښتنه د پنځشنبې په مازګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو وایي کچیرې د ټاکنې د انظامي تر څارنه لاندې کیږي، نو دوی شک لري چې اوسنۍ حکومت به د انظامي لارې په خپل ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت د دې الیکشن کمیشن اختیار دی، او هغه د عدلیه زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. دا خبره ده په خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې او بینی وکی نه کیږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دی وکی حکومت خو ځان پیش کړی دی. کنه حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ مغواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې پر 1.5 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد ویدار وای د دې ولایت د جرم ولسوالۍ اخیسته سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستر اډه بدل شوې ده. ګل محمد بیدار د پنځم به پورز نو وخت مشال رادیو ته ویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې رغون شوې دي. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني ترهګر دي. نو موري زیات کړه چې ډیر ژر به د بدخشان ولایت په درو نه آرام وسلوالو کې د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیمپ کې د شمالي وزیرستان له بې کوره کړل سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخې مشر حسین شهیر د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل دا ګام یې له هغه وروسته باخیست چې د ده په وینا په رسنیو کې د دې خلکو په حالت خبر سو. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د شمالي وزیرستان زرګونه خلک افغانستان ته کډه سوي دي چې د دوی په وینا د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا لري. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل سوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,271 مړو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغه وروسته پیل سو چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وسوه او هغه په تشدد واوښت. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ایټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د جنرال مارټن ډیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته له مځکې په هوا کې د هدف ویشتونکو اس 390 توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالان ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبر وو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي او موږ دې ته په ټولو پلانونو کې حساب کړی دی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. که د خبرونه تاسو له پر ریډیو وانوري نو په انټرنیټ کې د مشال ریډیو پاڼه ته ورسی مشال ریډیو ټکی کام په تکرارې توګه اوریدلای شئ. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د هګانی شبکې مهم کمانډان فاروق زدران وژلی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې بلدیاتي انتخابات د عدلي تر څارنه لاندې وسی. د حکومت یو غړی وایي
دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره دې ته به خوشحالیږو.
د پاکستان د بهرنی چار وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې په دور ځنی سفر اسلام آباد ته ورسي. افغان چارواکي وایي د بدخشان ولایت د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په یو مرکز بدل سوی دی. په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په تعلیمي فنډونو کې د درغلیو مخنیوي په اړه غونډه سوی ده.
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې اره پیسې منظور شي د حکومت لاړه خرا شي خو هغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغي په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتري راولي.
په 19 پروګرام روشانه مستقبل کې به په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو په سکول کې داخلولو په اړه واوري.
مونږ دا غواړو چې زیات نه زیات ماشومان سکولونو کې داخل شي. د هغې لپاره مونږ دا کمپین شروع کړی دی ټیچرز به جیل ته کلو ته علاقو ته او هغوی به مشران به په دې باندې کنوینس کوي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستاني ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل سو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. دا چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې سوی ده او نور مرګ ژوبله پکې اوښتې او کنه. سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
اسفلی وزیرستان ورنکش د خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورز تیت ماس پیشین دوانانا دل مرلویده پلوری ده درش کلومیترا پا فاصله دسرا کند پا سیمکش ده امنیتی فورس سرتیریو او ده افغانی طالبانو پا منسش جگره وشوا او ده دوارو لوریونا ده گنو دزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه شه ده طالبانو ده لورینا ده فاروق زدرون پا نوم پا جندلا یو مهم کمند ډر مړ نه کسان گرفتار او یو ملګری چکم پر ارژلای ها د موکینا په تیښته کښې بریالی شه. د غیز رایې دا راوشول چې وژلی کمانډر فاروق زدرون او د دوی ملګری بندیون طالبان د جلال الدین حقانی نیټ ورک سره تعلق لري چې کوم د یوې نه څرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي واڼه ته را روان وه. زرایې ویایي چې بندیون طالبان د اسرار زوی د زلی خان، رحیم ګل زوی د نورعالم، عابد زوی د بادر زمان، محسن زوی د زرمک خان، ګل محمد زوی د شیرازم، امیرالله زوی د ګلنار خان، حزب الله زوی د نور اسلم خان، خان زلی خان زوی د ګل اختر خان په نومونو پېژندلی شوي او د پارېدلي پر ارژلي طالب نوم معلوم شوی نه دی. زرایې دا هم وویل چې د امنیتي فورس سرتیریو د طالبانو د ګاډي سره د دوی نه وسله هم په قبضه کښې اخیستې ده، خو د مشال ریډیو بار بار پوښتنې باوجود زرایې د امنیتي فورسز د ځاني مالي زیان په باره کښې هېڅ څه هم ونه ویل. یاده دې وي چې وژلی فاروق زدرون د حقانی نیټ ورک په افغانستان کښې د پکتیا پکتیکا مخشني مهم کمانډر ملا سنګین زدرون چې کوم په قطبي وزیرستان کښې بې اوبازه امریکایي جازونو د کال 2013 د نهمې میاشتې په شپږمې نېټې ویشتلی وژلی او د دغې ډلې او د دغو سیمو د اوسني کمانډر بلال زدرون مرستیال کمانډر او کشر ورور وه. دا دې هم یادوي چې د وژلي زدرون مشر ورور ملا سنګین په خپل ژوند کښې د امریکي امنیتي فورسز یو سرتیری نیولی بیولی او بیا یې د خپلو پنځو ملګریو په بدل کښې خوشی کړی امریکایانو ته حواله کړی وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې راتلونکي بلدیتي ټاکنې دي د عدلي تر څارنه لاندې وسي. دا غوښتنه په دې اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو تیر مازدیګر په یو قرارداد کې وکړه. د حکومت چارواکي وایي دوی پر دې هیڅ اعتراض نه لري، خو د دوی په وینا دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی. نور تفصیل د غلام باوس په رپورټ کې.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د می په دیرشمه را روانې بلدیتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه، بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړی په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ځکه چې ډسټرکټ اډمنسٹریشن چې دی هغه ډایریکټلی د پروینشل ګورنمنټ لاندې دی، هغې کې به بعضې پاټو ته حکومت ته به هېڅ میلاوېږي. دا زمونږ اعتراضات شته.
خو د مخالف ګوندونو د دې غوښتنې په ځواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی په تل د اپوزیشن ګوندونو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروستو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیرې نگراني کوي، نو په دې باندې به مونږ ویلکم کوو. به دا خبره هغې ته به خوشحالېږو، ځکه چې د حکومت په کردار باندې به بیا نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي، نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والي او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پېش کړی دی که نه؟ حکومت خو چې مونږ د جوډیشري لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشري لاندې وشي.
د می په دیرشمه د را روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیې د سوري لاندې جمع کولی شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې راتلونکي میاشت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. سیاسي ګوندونه وایي دوی په سیاست کې د میرمنو د ورګډولو لپاره فهرستونه جوړوي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې انتخاباتو کې د میرمنو لپاره څومره عام او ځانګړې چوکۍ دي، او آیا د صوبي ګوندونه تر کومه حده په سیاست کې د میرمنو د برخې اخیستنې ملاتړ او مرسته کوي؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
دا روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر په خبره د صوبې د سلیر وشتو ضلعو په درې اویاو تحصیلونو کې به د خواوشا درې نیم زرو کلو او محلو کونسلو لپاره تر څلوېښت زره زیات کونسلران منتخب کیږي. په دغو انتخاباتو کې به د ښځو برخه جدا وي. د ښځو لپاره په یادو انتخاباتو کې د نمایندګۍ د تناسب په هکله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جوائنټ سیکرټري شګفته ملک، چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اپوزیشن د درې ګوندیز اتحاد غړي هم دا وایي،
2013 کم ایکټ کې خو د فیمیل لپاره په ویلیج کونسل یا نیبرهود کې ټو ریزرو سیټ دي. هغه کې چې یو مینورټی سیټ دی، یو د ورکر لپاره پیژن لپاره یو سیټ دی، او بیا چې تاسو مخکې راځئ تحصیل ته یا ډسټرکټ ته، نو هغه کې 30% فیمیل کوټا ده. هغه هم ریزرو سیټ باندې دی، او کله کم پارټي زیات راځي میجورټی 3 or 4 هغه د هغې راځي الیکټډ، نو بیا هغې پسې یو فیمیل ریزرو کوټا باندې به پارټي خپل لیست ورغی د فیمیل، او چې څومره بیا د هغوی سیټس راځي نو هغې مطابق به بیا د فیمیل په کونسل کې په ضلعه کې او په تحصیل کې ایډجسټ کیږي.
دا چې په صوبه کې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه په سیاست کې د ښځو د برخې اخیستو او هغوی ته د نمایندګۍ ورکولو تر کوم حده حوصله افزایی کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلی ویان جلیل جان وایي،
موږ خپل کوم سیټ ایڈجسٹمنٹ دی هغه تقریبا مکمل کړی دی. څو پورې چې د زنانو د خواتینو د نشستونو مسله ده، په دې کې یو ریزرو سیټونه دي او یو الیکشن کنټیکسټ وړ سیټونه دي. په دواړو سیټونو باندې موږ خپل کار روان کړی دی، چونکې زموږ په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي شته، په قومي اسمبلی کې نمائندګي شته، او موږ غواړو چې په ډسټرکټ اسمبلی کې هم د جمعیت علما نمائندګي او مقامي یونټو کې هم د جمعیت علما د زنانو نمائندګي وي. دې لپاره موږ یو لیست جوړو لګیا دو چې په هغه کې زنانا ریزرو سیټ کې راشي.
کوم د خپل ګوند د منشور په حق لوي چې تل یې په سیاست کې خزې مخې ته دراوستلو کوششونه کړې دي، او مثال یې دا دی چې د یاد ګوند د خزو خصوصي څنګه نشته او یو شان د نارینه او سره په سیاست کې برخه والی دي.
زمونږ خو دا د پارټي منشور هغه کې دا کلیر دی چې مونږ د خزو د سړو برابرۍ بنیاد باندې یقین ساتو، او مونږ دا وایو چې کچر ته خزا جنرل سیټ باندې الیکشن کول غواړي نو مونږ هغوی ته جنرل سیټ لپاره ټکټ مخکې عمر کړی دي. مونږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی، په ډسټرکټ تحصیل لیول دی، کا په صوبایي اسمبلی کې دی یا په قومي اسمبلی کې دی، نو موږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمائندګي چې دی دا ورکړي. زمونږ د پارټۍ دو وینګ چې کوم دی نو هغه نشته. موږ په برابرۍ بنیاد باندې لکه چې زمونږ د میل کابینه ده، نو مین سټریم هغه چې موږ فیمیل هم
په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په یادو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په حق لوي،
خو قانون خو مونږ جوړ کړی دی، خو زه د کمیټي چیرمین هم پنجاب نه مونږ نمائندګي زیاته ورکړې ده. زموږ کلچر او زموږ د روایاتو پر دایره کې دن نه زنانه په سیاست کې ایساري نه دی کې سبګې نشته دی. مونږ خو په ریزرو سیټس باندې زنانه ودرولې دي، په جنرل سیټس باندې ودرولې کوم ډایرکټ الیکټ دغه دی، او ریزرو سیټس باندې مونږ زنانه ودغه کړی دی. نمائندګي نه کړې په صوبه کې.
خو د شګفته ملک په خبره د بلدیاتو له قانون سره بیا هم په سیاست کې د ښځو لاره نیول شوې ده، ځکه چې نارینه د ووټونو او سیالۍ په بنیاد ناظمان جوړیږي چې بیا د هغې په سر ښځو ته سیټونه ورکول کیږي. دا وایي په کار ده چې د کلو او محلو په سطح کونسلو کې ښځو ته هم د ووټونو حق حاصل وي، چې دوی هم ناظمانې جوړېدی شوي.
ملیحه امیرزاده، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې د چین ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته روان دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ته ویندې تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال کړي دي. ویل تم لري چې د دې دورې پر مهال به پر یو شمیر مهم مسلو خبري وسی او پر تړونونو بل اسلیک وسی. ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وې، د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخت وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و، خو په بازي وجوهاتو هغه ایثارو او اوس به دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
Yes, I can confirm Chinese پریزیدنٹ
وی اوز د خبرې پخلی کوم چې د چین صدر بدر روانه میاش په شلمه او یو وشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وی او د دوران امید دی په یو شمیر اهم لوزنامو له اصلي کوشي د دورې نور تفصيلات ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبريالانو سره شریک کړي شي د چین د صدر پاکستان دوره سومره اهم ده او د سره به په دوړخیزه تعلقاتو سو اثر پریوزي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبريال متین حیدر نه تپوسو کو نو دوی
یی انتهایی غیر معمولی دوره وګا عوامي جمهوریت چین کې صدر
د چین د صدر دا دوره به د غیر معمولی اهمیت وړوي د یک با په یوش مر لوزنامو لاسری کیږي چې پکې جوهری ریکټر عبدوز د توانای منسوبې د کاشګر گوادر سړک او د غرنګ د دفاع په څنګه کې مختلف لوزنامې د ذکر وړ دي د چین صدر په د پاکستان مشروالې سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریک غونډې ته هم خطاب کوي نو زه فکر کوم چې د دورې سره د پاکستان چین ترمنځ د راتلونکي لسو شلو کالو لپاره منزل واضح شي
تعلقات کې آئنده 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی
د یادونه دا چې د چین د صدر ژی جن پنګ دوره 13 کال اگست میاش کې ټاکل شو و خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو په وجه دغه دوره تر نامعلومه مودې ځنډول شوې و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست افغان چارواکي وای چې د دې هیواد بدخشان ولایت د هیواد په شمال کې د سختري زړولو تر ټولو لوی مرکز دی چې د دوی په وینا کورنی او بهرنی وسلوال پکې راټول شوی دی د بدخشان مرستیال والی وای چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وجنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې د په وینا اوسور څخه پښتنې ګرویژنې روانې دي احمد تکل تفصیل راکوي
د بدخشان مرسیال والی وای د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده مرسیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ رادیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي ښاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل خایستونزمن کاروي افغان چارواکو مخکې خبرداري ورکړی و چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنگرونه یې ټینګ کړي دي په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکو له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاو چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمیر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدانو مرستیال والی ګل محمد بیدار وای د خستک کلی هغه اوسیدونکو چې په دې خونړۍ پیخه کې له تروریستانو سره په همکاري تورندي نیول شوی او تحقیقات ترې روان دي
منلاندې څنګه کې چې متفاوتي کړو بدون دي ځانې د ولایت او د مرکز کابل ته تللو هغه فیلن باندې دا تحقیق باندې د موضوع کې چې منطق خلکو خو په ګراوګان کې په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبان سره په دې اتفاق کړی وی چې هغه هم یعنی چې د روسانو شناسایي سوي وجود لکه سفر روسه دې قضیه په اتفاق باندې وسوي دي چې له طالبان سره په دې عملیات کې کومک کوي سره په دې باندې باندې
د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملي پولیس ول ملي اردو سره لمرسته ډډه کړي او زیاته کړه چې پولیس د پیخي په سیمه کې ګر سره پوسټه نه لري د یادونه وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وجلو او اسیرولو پیخي په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیخي سم د ستګرسته د دفاع سرپرست وزیر او تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر د چړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل
د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګیر وای چې پاکستان به له افغان تجارانو سره په درو برخو کې مرسته کوي نو موږ د خبرې تیر ورځ په کابل کې خبري اعلان تکړه دي اوس پښتنه ده چې پاکستان به له افغان تجارانو سره یا سوداګرو سره په کومو برخو کې مرسته کوي په دې اړه زموږ همکار رحمت افغان ریپورت لري
د پاکستان د سوداګری وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګری په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي لاره تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوي دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي.
پاکستان هاز ناو فارملی الاود پارشل شپمنت اف افغان.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچي څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه غونډه شوې ده چې څنګه د تعلیم په فنډونو کې د درغلیو مخه ونیسي. دوی وایي که په دې اړه جاری کېدونکي فنډونه په سمه توګه استعمال سي نو په پښتونخوا کې د تعلیم په برخه کې ستونزې تر ډېر حده راکمېدای سي. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز په نوم د تحقیقاتی ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد را بللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
کې زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې را پیسې منظور شي د حکومت لاړه خرا شي خو هغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوي دي او هغه راغی په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره د سټینډنګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې یې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
مشمان ہوتا اوبن اسکول نوے واشروم زورتنو ام ورت پورا کڑل اس شکر دے میکسیمم اسکول نہ سری داغے چار دیوارے او شوے او دا استادانو ازری چ کم داغے دا پار منگا یو مانیٹرنگ سسٹم جے دے اغا را واسطو اغے سارا دا استادانو ازری کم سے کم 90% داغے ازری شو دے ٹائم کے لگا دا سے استادانو چ غیب پکلو باندھ خپل صرف تنخواہ باغشتا اس اغا شے چ کم دے الحمدللہ ختم شوے دے.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعض سکول نه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای دپاره سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. ګرلز هایر سکنډری سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاس روم کې هلته دومره جنکې ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دوی بورډ ته به څنګه رسي خو هلته زه نشم جوړولی. د هغې وجه دا ده چې هلته ځای نشته. نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا برډن دا غینه کم شي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې نږدې د 150 سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
تاسو په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو په اړه ریپورت واوریده. که د خبرونې تر پای را سره وست نو په اوریز پروګرام روښانه مستقبل کې به پر دې موضوع هم تاسو ته تفصیل وړاندې کړو چې هلته د سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتولو لپاره کمپاین ترسره کیږي. اوس هم
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو لنډیز تم پام راړم. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبی وزیرستان په وانا کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو شدلو په شرط مشال لري ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ د هغه نه عملګری نیولې هم دي. وسلوال تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دورځنی سفر وکړي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنځشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپاره شي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیتي ټاکنې دي د عدلي تر څارنه لاندې وسی. د غوښتنه د پنځشنبې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې سوې ده. حکومتي چارواکي وایي دوی په دې اړه هیڅ اعتراض نه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وای د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خيستا قسمه د هیواد په شمال کې د طالبانو پستر اډه بدل شوی ده. ګل محمد بیدار د پنځمې په ورځ نه وخت مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغون شوی دي. د په وینا نیم پکې بهرني ترهګر دي. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشیر اکونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشت راهیسې دغه شمیرې راغونډې کړې دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغه وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وسوه او هغه په تشدد واوښت. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم زو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر د ورسپانو لوستې دي.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړي چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي جنرال راحیل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه وادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړي چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. اداري ته جنرال راحیل شریف ته خبرې تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال راحیل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو په کار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او داشن قانون نافذ کوونکي ادارې هم نوري بیدارې شي چې دغه خلکو هسي شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلي. اداریا وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دوړخصه تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. اداریا مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب
څنګه پاکستان ادرول شوی وو پته ولګېده چې هغه هسی خبرې وي. ادریه زیاتوي چې یقینا د سوړ جنگ دوران پاکستان د امریکې سره ځکه ولاړ وو چې د هلتنې مالی او تکنیکی مرستې کېدې. بل طرف ته روس د خپلو ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي، نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخې ته راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
تس مشال ریجو ته ورجی است. فارن پالیسی مجله لیکي چې په کراچۍ کې د متحده کومومنت پر مرکزی دفتر تر چاپو وروسته د سرګندیش د پاکستان امنیتي ادارو په دې ښار کې د سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد فیصله کن عملیات پیل کړي دي. بلخوا اسوسیټیډ پریس خبری اجانس پاکستان ته د چینی ولسمشر د سفر موضوع راخستې ده. مجید بابر یې تفصیل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په 11مه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1900 کال نه متحده قومي مومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداري قائمه کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمیر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمیر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمیر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو لامل شوي دي. یاد خار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې دغه خار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي مومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کن کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسیټیډ پریس خبری اجانس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویښتو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایۍ د پروژو پیل کوي. د اجانس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په یو بل ګاونډي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهده هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهده هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ریپورټونه وایي چې د عراق له رمادي شاره تر 2000 زیاتې کورنۍ تښتېدلې دي. د عراقي چارواکو په وینا د دې خلکو د تښتېدو لامل د دې ښار په ختیځو سیمو کې د داعش او عراقي ځواکونو ترمنځ نښتې دي. دا لغ وروسته ده چې داعش ډلې د تیرې چهارشنبې په ورځ د رمادي ښار نیولو لپاره عملیات پیل کړل. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوې. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو خار پلمنو کې لڅو میاشتو رئیس د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د اروا و خارته ورته دی، واټونه او کوڅې تشه او دوکانونه بندي. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبه په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسله والو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شل حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنګرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوې. په هغه ویډیو کې چې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ده، د امریکایي جت الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. پر رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځي او مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښار د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والی فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یو غوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوي وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنشي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر لمخې د داعش رادیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبه راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړول کټینګ کړي او د رمادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رمادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دوه خارونو کې وی. فلوجا د عراق لمړنۍ خار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاس ته ورغی.
چلنیزي ادارې پروجیکټ سندیکیټ په یو مقاله کې د افغانستان پر حالات ورنا چولې ده. په مقاله کې راغلي دي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما انتظامیه له طالبانو سره هم خبرې کوي او هم د هغوی پر ضد عملیات کوي. د مقالې په لیکنه د تګلارې شای امریکا ته ګټه ونه رسوي. نجیب امیر د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیزی ادارې د افغانستان په حالاتو یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بیل سخند او ځنډه روان کړی دی. امریکا په ودا سه جنگ کې خکیله ده چې وارله مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تل غواړي، خو خای د لارې به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه د طالبانو په سنگرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیډنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماسیت ساتل کیږي، لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو، خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی کوي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایي لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي، خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره بل نیټه اعلان کړي. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ته که وکتل شي، نو جوتېږي چې د روان پسرلی جنگ به خای په بیساری ډول سخت وي. طالبانو ورله مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتیري وژل شوي او 40,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 3500 نه زیاتو ولسی کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. نوموړی د روای اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنه کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدل ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړئ. په دې ورستیو کې د الف اعلان په نوم یو غیر سرکاري ادارې ویلي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان د سکول نه بهر دي چې زیاتره پکې جنا کوي. یا د اداره په تعلیم باندې سیړنې کوي او دا نظر لري چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د ودې لپاره ډیر کار پکار دی. دا راز د تعلیم ماهرین وای د تعلیمي پرمختګ لپاره په اجتماعي ډول کار پکار دی. د لړکې د حکومت تر څنګه د ولس مرستې هم ډېرې مهمې دي. په خاص توګه مور پلار ته دا بیدارې او پوهاوی ورکول پکار دي چې د بچو تعلیم څومره اهمیت لري او د نشټوالي لوجې دا نوې کول د کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. په دې حق لا د خیبر پښتونخوا حکومت اگر آیا استاد په نوم یو پروګرام اعلان کړي چې پکې به استادان د هغه ماشومانو کورونو ته ورزي کوم چې د سکول د عمر ویو د سکول نه بهر وي. د دوی مور پلار به د ترازی کوي چې د نورو په شان دغه ماشومان هم سکولونو کې داخل کړي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
دیو جو لمنګ د نن دغه کړي دي سره یا استاد او دغه بیسیک مقصد دا دی چې معاشره کې اسیم د استاد یو عزت یو قدر مقام دی او بیا چې استاد د چا کور ته لاړ شي د چا ځای ته لاړ شي لا کې ته لاړ شي کلی ته لاړ شي او هغه بیا دغه د نور هم بیا مطلب چې سیوا ریسپیکټ او دغه دغه زمونږ اصل کې موږ دا غواړو چې زیات نه دي سټوډنټ انرول کو سکولونو کې او ماشومان سکولونو کې داخل شي. دا غي د پاره موږ دا کمپین شروع کړل دی چې دا استادان وځي ټیچرز وځي کمیونټي لا او ټیچرز وځي لتا کلو تا علاقو تا او اغي دا هغه په دې باندې کنوینس کوي کمیونټي لیډر یا مشران په دې باندې کنوینس کوي چې اغي خپل ماشومان خپل علاقې ماشومان سکول ته انرول کړي او داخله ونور کې سکولونو کې بیسیک کانسپټ دا دی.
هلته په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالف قومي وطن پاټۍ غړي او پخوانی د تعلیم وزیر معراج همایون خان وای د تعلیم په برخه کې د حکومت د هر ډول منسوبې ملاتړ کوي خو په کار دي چې حکومت د لړکې زر تر زره عملی ګامونه پورته کړي.
دغه هیڅ وخت ماشومان د ریګنه او تعلیم چین بیا ځنیم د اختلاف کې نه ده بس یو ماهر تعلیم به هیڅ نه خبر وکړي ځکه هغه ماته حکومت وایي چې موږ سره راشد غوکا مدد وکړه ستاسو خبر باندې دا کی کو څنګه کو کنسلټ میکی اډوایز زموږ کې نه ده بالکل لړ او زه به ونه کوم لاله بشم سره به کې نه مچا او راځي تاسو په دې طریقې باندې کوم څه دا کوي خو اراده دې راخلا په کار چې موږ صورت سم دغه نوې طریقې استعمال کوو او نه لاندې ماشومان کې نو برنډ کې نو کلا میدان کې نو چار ځای کې نو چې تعلیم را سلسله شروع شي او یو ماشوم ته کور ته لاړ شي کور کې خوک شاپونو کې د ماشومان چې کارونه کوي هغه ته استادان دی دا هغه په کار کې هغه شي صورت یې ځای سره چې موږ خپل ماشومان بچو د تباینه
دا راز عاطف خان وای چې ګر آیا استاد یعنی په ماشومانو پسې د استاد کورته ورتګ به ډیر اثر ولري خو استادان د پروګرام ته څنګه ګوري. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیه مشر ملک خالد خان په دې حق لوي
پدې سره چې زمنګ تنظیم چې کوم دی آل پرایمری ټیچر اسوسییشن چاغه د ویزو او یادرو استادانو نمائنده تنظیم دی داوی پکیډه غټ کردار دی او به موږ سره په دې پروګرام کې ځان سره شامل کړو. د دې باوجود چې د موجوده حکومت نه زمن د خپل مسلو په حواله سره وړې وړې کلی وي خو موږ هغه کلی ټول شا تکړلې او موږ چیرې نو دا صبح چې کوم ده زمونږ صبح ده دا زمونږ خوره ده او په دې بنیاد باندې موږ ډیپارټمنټ سره او حکومت سره ښه پوره مرسته کوو او دا مهم به کامیابو او دا چې کوم ټارګټ یې خېری اته لکه نو کوشش به زمونږ د پرایمري د استادانو دا وي چې هغوی په جوماتونو کې په حجرو کې په ګلو کوڅو کې د مشرانو سره بکینی او کور کور ته بځي او چې کوم ماشوم په کور کې دی هغه به چې کوم دی نو سکول ته راولي.
دا راز د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د خزینه استادانو مشره فوزیا زیب وایي دوی پوره په اخلاص سره د کمپاین کې برخه اخلي. نوموړي نه مو پختلي د لړکي خزینه استادانې سم مشکلات لري او کڅنګا
اکثر موږ چې ډیوټي کوو خزرات او موږ کور راوږو چې موږ د کور راوږو د همدې کې او سره کې زما په خیال کې هیڅ فرق نشته. دا زموږ کوم بچو او د مور بچو د مستقبل خبره ده. زویم چې کوم یا د ټوپې مین دي دي چې کله موږ راځو د کلاس کې نو هغه دې نه دي سره راځي دا یې نو شي نو کوم یو مور باندې وایي چې زما ورته دې ته هم مقام شي ما ته یې هم څه دا چې ولې چې زما له ما زه ټول ډېر خوشاله سره وي او موږ د کوم خو زه د سکول ته په یو ورځ کې څه دوه ځای او هغه دوه ځای خپل کوڅه کمپلیټ کړي بیا مزید دوه کې ځان یې خپل باندې ولګم نن دا اته تاریخ نو هغه نه خو زما ځان یې خپل خوشاله دي دي ما چان دا چې دې ویل چې نو کومه زما په خیال کې یو میز زم دا چې نه وي ولې چې زما ځان یې نه یو مین دی او موږ د خپل یو یو خمسه دیواړي خو ته ویل چې هغه مو خلاص کړئ خلاص کړئ مو.
په خیبر پختونخوا کې د نوښتګر ځوانانو د ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وای دوی سکولونو کې د ماشومانو د داخلي د کمپاین هرکلی او ملاتړ کوي او د دې د سارنې نه پس به بریالي شوي استادانو ته انعامونه هم ورکوي.
موږ ځان ته یو څو فکر کېدو چې فرض کړه په سواد کې دوه ماشومان لکه اوس مثلا په سواد کې سر یو رپورټ دی چې 28% ماشومان چې کوم دی دا اوټ آف سکول دي. نو دا اوټ آف سکول ماشومان به موږ څومره په دې ایجوکیشن انرولمنټ ډرایو کې انرول کوو. دا غیر لپاره سر زمونږ یو پلاننګ سیشن دی د میل ایجوکیشن ډپارټمنټ کې چې هغه به تقریبا سل کسان موږ انوایټ کوو. هغه کې سر موږ به هغه ته دا وایو چې موږ په کومه طریقه باندې ایجوکیشن په ریل مانو کې انرول کولی شو بیا به د دې ایجوکیشن ډرایو نه ورستو منګه د هر یوې حلقې یعنی د هر یو سرکل سر سکسس ریپورت چې کوم دی هغه منګه اخس کو او سرخه باقاعده په خپل توګه باندې خپل مدد اپ کې ته چې کوم ټیچر یا کوم سکول یا کوم ایډیو زیات انرولمنت کړي دي چې په مدد باندې هغه له منګه ایوارډ ورکو ان د فارم اف سرټیفیکیټ یا ان د فارم اف یو شیلډ چې هغه موټیویټ شي.
روخانه مستقبل خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا د حکومت له اړخه شروع کړی شوی ګر آیا استاد نومې کمپاین حال درکو چې پکې استادان د هغه ماشومان کورونو ته ورځي کوم چې د سکول د عمر دی او د سکول نه بهر دی د دوی مور پلار به په سکولونو کې د دوی داخلي ته رضا کوي. دا کمپاین نور موثره څنګه کېدل شي تفصیل درکو د یوې لانډ د مینا پاس مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل خبرونه کې درته په پښتونخوا کې د ماشومانو د داخلي د کمپاین حال درکو که څه هم د حکومت مخالف ګوندونه او د مدني ټولنې فعالین د دې پروګرام ستاینه او ملاتړ کوي خو وایي چې د دې کې ځنې نیمګړتیا وشته. په دې حق له په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي او پخوانی د تعلیم وزیر معراج همایون خان وایي
تنقید خبره ټوله ده چې هغه سوچ په ډیر خیال اعلی سوچنه باندې راشي دا کوم دا به کوم دا به کوم خو بیا هغه ما پروپوزل جوړول هغه لیکل او هغه باندې هغه خلق تل ماهران غستل یا مشره غستل شروع کول او بیا هغه کتل چې هغه ټیکس مت روان دي کنه مز روان ټول نو لوي تک خبره ده چې نو تک تاسو استادان شته دي چې کوم په دې کوم سکیم باندې مکو شي چې د کورونو نه ماشومان راوچت کیو ایدا یا کورنو کې تنه یا بهر د ځان یا څنګه طریقې چې تنه هغه څنګه طریقې کوي دا څنګه به دی کوي کوی چې کور په کور ولا څه څنګه دی کوي دا څنګه باندې دی هاو باندې دی موږ نه پوهی کوي او ولینې کتن بجای ته ترين بجای ته ترين بجای هغه د دې کې باندې ټول سره مدد کوي چې اختلاف علي اپوزیشن والی د حکومتي والی خپل ایم پی ایس غي یا د تک د والدینو کمیټه یعنی دا یو ټول ورکړي استادان سو پوری شي ټریننګ هغه داغه خدای عام ټریننګ سپورټ لري چې عام ټریننګ هغه کیږي څنګه کیږي دور استادانو کمی سوار لزره چې هغه دې پوره کړي هغه سوار لزره هغه له ټریننګ ورکول نو تاسو هغه سوار لزره کې تور بلکې سوار لزره نه هغه شل لزره ته رسیدل چې هغه بحث پکې ده نو هغه لا پته نه لګي چې استادان به څه نه راوړي.
بلخوا د غیر سرکاري ټولنې نوښتګر ازوانانو مشر ډاکټر جواد اقبال وای ک استادان د ماشومانو د مور پلار تعلیم لخته توجه په سمه توګه د ګرځولو جوګه شي نو دا کمپاین با ډیر ښه نتیجه ولري.
سر دخل کو رویه ډیره زیاته پوزیټیو ده سر خو مسله ده سر چې هغه ته چا اکسس نه لیکړو اپروچ نه لیکړي بل هغه چا کاونسلینګ نه لیکړي یو ماشوم کوي سر چې د سکول ته نه زما نو پلار هغه ته دا نه وي چې ته ولې نه ځې نه یو استاد هغه په چتل چې دغه پوښتنې کړي چې بچې ته ولې سکول ته نه ځې نه چې زمونږ د علاقو کمی جرګې دي لکه هغه دغه نه دا پوښتنه کړي چې ته خپل بچې ولې سکول ته نه لیږي زما مطلب دا دی که فار ایگزامپل مونږ دا پیرنټ موټیویټ کو او چې کوم دی هغه مونږ ګایډنس وکړو ترو چې کوم زموږ کمیونټي جرګیز دي مصالحتي جرګې دي په مختلفو کلو کې یا زموږ پیرنټس ټیچرز کمیټیز دي یا د والدین کې یو اسپن هم باندې کم تنظیمونه دي کفرس کوم مونږ دا راوخلو د ایسوسییټ کو د دې پیرنټس اویرنس د څنګه خپل رول پلی کولای شي خپل ماشومان چې کوم دی هغه لیګل شي سکول ته.
گر آیا استاد نومې د کمپاین د کامیابی لپاره د استادانو کردار ډیر مهم دی د لړکې د کوم خاص ټریننګ نه بغیر به استادان دغه کردار په سمه توګه ترسره کړی شي او کسانګه په دې پښتنه د استادانو د اتحادیه صوبایي مشر ملک خالد خان اویل
تاسو خبره بالکل ټیکو کړل هغه لکه کټا سوراغ للې زمونږ دی استادانو جذبه دون را پیدا شوه دا چې په پښمانډو ازلو کې هم چې کوم دی استادانو په خپل پیسو باندې چې کوم دې بینر جوړ کړل فلیکس یې جوړ کړل او جماعتونه ته چې یو ډیر په شوق سره دي خو پکا دا چې حکومت دې کوم تر مرسته او کوم ته ټریننګ را کی مطلب دا چې سکولونو وې دټو کی زه به یو خبره د ګلې په شکل کې حکم دې کې تاسو د حکمرانانو سره رابطه وي دې ټایم کې زمنګ په وینا باندې کم سه کم 50% او ټول سبا کې په 31 مارچ باندې یوم والدین منو شو زمون په خپل باندې هغه تاسو دا خبر دا وی سره کوم چې دې ته یو منتخب نمائنده چې کوم دی نو ګورنمنت سکول ته نه تل په تقریب کې شرکت نه وکړي ما سیوای زمون د محکمې تعلیم د مشرانو نه چې په دې کې ته مخلي او یو منډه راځي مو او خوشحالي کې دې مو هم دا کامیابول لپاره.
هلتا د خیبر پختونخوا د خزینه استادانو د اتحادیه مشر فوزیا زیب وای کوم جنکو پسې چې د داخلي لپاره استادانې کوټه ورغلي د هغوی میاندو ډیر په درناوي د هغوی د پیغام هرکلی کړی دی
اغوی ډیر خوشاله او حیران دي نو چې هغه د ځوانانو په څنډه کې چې دا خو ډیر لوی خبره ده موږ لپاره چې استاد مو کرایالو او استاد د ما په څیر سکول ته لګي دی بلی ډیر خوشاله راشي او چې دا ماشوم ما راوستا او پرون موږ کرم چې راځي وا ته مې څه وځه باندې ما راوستا چې موږ چې سکول ته راځو دا ډیر ډیر عجیب خبره ده چې استاد کو راځي هغه دا او هغه د سفر ایته ده هیڅ پته مو کې نه ده موږ لوي یې ته چې استاد خوشحالی
که یوې خواته د خزینه استادانو جذبه ډېره اوچته ده نو بلې خواته د جینکو د تعلیم شرع ډېره ښکته ده. آیا حکومت دې لپاره کوم ځانګړي ګامونه په پام کې لري او که څنګه د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وای
چې کوم پور تاسو دغه تاسو په چیرې جینکو جینکو خو اوبویسلی دغه په سوسایټي کې لږ ورته دغه دغه شته چې د جینکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټل کم دی خو باندې پاتې کې نسبتا د جینکو لږ سیوا کمې راځي تاریخ د پرمو مختلف د دې علاوه د دې کمپین نه نو د دې کې کوشش کوو چې سره د تنظیم رول کولی شو خو د دې علاوه موږ رېګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی ان شاء الله تعالی امید ده دی چې استادان دې کلی ته استادان دې کمیونټي لا استادان دې او علاقې ته نو حال ته ان شاء الله تعالی چې پیرنټس یا کمیونټي لیډر یا چې مشران کوم دي دا دې خالي لاس واپس کرا لیږي ان شاء الله تعالی مشوان به سره لیږي چې دې سکول کې رول شي.
عاطف خان وویل چې په صوبه کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره یو شمیر نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې ډیر ضربه پرې کار شروع شي. نوموړي ولسی خلکو ته هم اپیل کړی چې ګر آیا استاد نومې د کمپاین د کامیابولو لپاره دی د محکمه تعلیم او استادانو سره همکاري وکړي چې دا راز نه یوازې خپل بچي د رڼاګانو په لار روان کړي بلکې د ټول قام په پرمختګ کې هم برخه واچوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0042022111241 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.